سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې سوی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستي غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې به د پاکستان د مخالفه د پاکستان حکومت د مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو وروسته په دې هیواد کې د سیاسي حلو ځلو تیزیدل، د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان او سوات کې احتجاجونه، او په کابل کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هنرمندانو، فعالانو، استادانو د نیولو د روانې نړۍ په اړه باندې اندېښنې هغه څه دي چې په دې خپرونه کې درته وړاندې کوو. نور رپورټونه هم ستاسو په پیل کې به احمد چازنی خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی، د پاکستان پیپلز ګوند مشر ویلي د اسلام آباد پر لور حکومت ضد ولسي لاریون پر وزیر اعظم د عدم اعتماد لوی ثبوت دی. ټاکل شوی چې سر له سبا په بنو کې درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه پیل شي، او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې روسیې دوه اونۍ وړاندې پر اوکراین د یرغل راهیسې هلته پر 18 روغتیایي مرکزونو بریدونه کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې په دا وروستیو کې د حکومت پر ضد له کراچي څخه تر اسلام آباد د ولس احتجاجي لاریون پر عمران خان د بې باورۍ لوی ثبوت دی. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې د خپل ګوند له مشرانو سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وکړه. مرچ لهر شار کلی او صوبې را تیرېدلو، نو د پاکستان ولس د عدم اعتماد تحریک په حق کې خپل پرېکړه واوروله. پاکستان پیپلز ګوند د فبروري پر 20مه له کراچي څخه د اسلام آباد پر لور حکومت ضد احتجاجي لاریون پیل کړی و چې د پاکستان له بیلابیلو شهرونو څخه تر تیرېدو وروسته د مارچ پر 3مه اسلام آباد ته ورسېدی. بلاول دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په کراچي کې یو لاریون ته په وینا کې وویل هغه له ډېر وخت راهیسې د عدم اعتماد تحریک ته انتظار کاوه. نوموړي وویل چې کله د عدم اعتماد تحریک ناکامه سي، نو دوی به د حکومت مخالفه ګوندونو د مشرانو پر ضد سخته قانوني کاروایي پیلوي. حکومت مخالفه ګوندونه د مارچ پر 3مه د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی و. ټاکل شوی چې سر له سبا به د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه پیلېږي. د دې جرګې لپاره د بنو په میراخیل کې چمتووالی نیول شوی او د شاوخوا 1000 کسانو د ناست لپاره چوکۍ ایښودل شوی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان سکسی د مارچ پر 1مه مشال رادیو ته ویل چې په بنو کې پکېدونکو دې درې ورځنۍ جرګه کې د پښتون وطن ملتپال او مذهبي سیاسي ګوندونو، لیکوالانو، ښوونکو، پوهانو، مسلکي کسانو، قبایلي مشرانو، دینی عالمانو او ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې په بنلیک راغلی چې په جرګه کې به د پښتنو د سیمو د نامنیو، د خلکو د بیکوري او پر وسایلو د واکو اختیار په اړه بحث کیږي، او ګډونوالو ته پکې خواسته وي چې په دې جرګه کې خپله پوهه او عقل ورسره شریک کړي او د پریکړو د عملي کېدو لارې چارې هم وسنجوي. محمود خان اڅکزي زیاته کړې چې په بنو ښار کې د کېدونکو پښتون قومي جرګې ایجنډا واک به د ګوند نه بلکې د ګډونوالو وي. د شمالي وزیرستان پولیس په قبایلي ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو د پریکړې پر ضد په احتجاج دي. پرون د میرانشاه پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د شمالي وزیرستان د پولیسو مشران وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا حکومت خپله دغه پریکړه بیرته نه وي اخیستې، نو تر هغو به د پولیو کمپاینونو او مارچ میاشت کې د کېدونکو بلدیاتي انتخابات پر مهال له ډیوټي څخه بایکاټ وي. په دې موقع د شمالي وزیرستان پولیسو ډي اس پي سید جلال مشال رډي ته وویل چې مرستیال کمشنر ته د مجسټریټ اختیارات پور کولو سره به پولیس نظام کمزوري سي. نوموړي وایي باید د صوبې د نور سیمو په څیر په قبایلي ضلعو کې هم پولیس او ډیپټي کمشنران خپلو کارونو ته دوام ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو ځانګړي سلاحکار بیرسټر محمد علي سیف پر مشال رډیو ته ویلي چې ډیپټي کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو پریکړه د صوبایي کابینې په غونډه کې شوی چې هدف یې په قبایلي سیمو کې پولیس ته په کار کې اسانتیاوې پیدا کول دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې روسیې دوه اونۍ وړاندې پر اوکراین د یرغل راهیسې هلته پر 18 روغتیایي مرکزونو بریدونه کړي دي. د سازمان په وینا د ماریوپول په محاصره شوي بندر کې د روسیې هوایي برید یو زیرشندون تباه کړی دی. دا برید داسې مهال شوی چې لسګونه زر اوکراینیان له هغو سیمو څخه د وتلو هڅه کوي چې د روسیې تر پر له پسې بمباریو لاندې دي. بلخوا داسې ښکاري چې د لویدیځو هیوادونو بندیزونو او ډیپلوماسي هم د روسیې په بریدونو کې کموالی نه دی راوستی. او په نیوزیلند کې د ښځو نړیوال کرکټ جام 50 اوریز سیالیو لړکې نن نیوزیلند هند ته په 2 منډو ماتې ورکړه. سبا پاکستان له سویلي افریقا سره سیالي کوي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا احمد چازمی واردل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو.
لا هغه ورسته چې د پاکستان حکومت مخالفه غوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړي په دې هیواد کې سیاسي حالې ځلی تیزی سوي. د شمالي وزیرستان پولیسو د حکومت لخوا ډیپټي کمشنرانو ته د مجسټریټ واک ورکولو خلاف د احتجاج اعلان کړی. د پولیسو پر دې نیوکه څه ده؟
دا بالکل دا ڈی سی انڈر نشی. پولیس با پخپل زی خپل کار کوي، ڈی سی با پخپل دی خپل کار کوي.
پس واد کی د موټروی د دوم پړاو د کار پیلېدو پر ضد مظاهره سوي. مظاهره چان وایي چې د ایکسپرس سړک جوړېدو ځکه مخالفت کوي چې دوی په وینا د دوی په لسګونه اجرې په ځکه تر دې لاندې راځي. پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د هنرمندانو، فعالانو، استادانو د نیونو لړۍ روانه ده چې د کار ځینې کسان اندېښمن کړي دي.
بیا له دا چې له خلکو انکار کوي او وایي چې دغه کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوشي کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دا هغه څه دي چې اعتبار ته صدمه رسوي او د خلکو باور کموي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. خو پایل د پاکستان له سیاسي حلو ځلو کوو. په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونو له لوري د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو وروسته په دې هیواد کې سیاسي حلې ځلې بیخي زیاتې سوي. یو طرف ته د مخالفو ګوندونو په قومي اسمبلی کې د مطلوبه رایو ترلاسه کولو لپاره نه یوازې په خپلو کې بلکې د واکمن تحریک انصاف له اتحادیانو سره ملاقاتونه ډېر سوي. بلخوا تحریک انصاف د اتحادیانو له ځان سره د ساتلو حلې ځلې تیز کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره مخالفه ګوندونو ته د قومي اسمبلی په 324 غړو کې د 102 غړو د رایو ضرورت دی. د قومي اسمبلی سپیکر لا هم د دې لپاره غونډه نه درابللې. البته د عین له مخې هغه باید خامخا په اوو ورځو کې دننه غونډه راوبولي. د دې تازه حال او هلو ځلو په اړه باندې د دې تر څنګ د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری هم د لانګ مارچ وروسته رسیدلی دی او هلته په اسلام آباد کې خبري غونډه هم کړې ده. زموږ همکار ګور مسید دا وخت راسره د ټلیفون په لاندې. ګور خان، تاسو تار کلی وایم کلش مهرباني وکړئ را تواسته چې کومې هلې ځلې دا وخت د عدم اعتماد تحریک په حواله د حکومت او د اپوزیشن لخوا ځخه روانې دي.
مننه عبدالحی کاکر صاحب، تشکر او اوریدونکو ته سلامونه. نن په اسلام آباد کې په دې کې شک نشته دی چې کوم سیاسي هلې ځلې دي په ډېرې کلکې توګه باندې روانې دي. زه به شروع د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری د پریس کانفرنس نو کوم چې هغه نن یو پریس کانفرنس په اسلام آباد کې وکړو. په هغه پریس کانفرنس کې دوی د خپل چې کوم ریلی د کراچۍ نه را روانه کړې ولا اریون او دلته په اسلام آباد باندې ختم کړو، دا هغه کامیابی حواله سره خبره وکړلې او ویلې چې دا په عمران خان باندې د عدم اعتماد یو غټ اظهار دی. او دویم دا چې کوم وزیر اعظم عمران خان بل ورځ په کراچۍ کې مختلف پروګرامونو کې خبرې کړې وې، په هغه باندې هم بلاول زرداری ټکونه وکړل او دا وویل چې وزیر اعظم عمران خان خلکو ته په شکنجلو او په غلطو خبرو باندې شروع شوی دی او چې کمې دمکۍ د ټوپک د استعمال خبرې د زرداری په اړه باندې کړې دي. عمران خان د پدې خبرې باندې پوه شي چې بلاول اوس ماشوم مالک نه دی، هغه یو لیدر دی او د دوی د حکومت خلاف
کوي. او زه یو دلته تاسو مداخله پدې کوم چې تاسو د بلاول بوټو زرداری خبر وکړه، خبري کانفرنس یې وکړي، خو د دې پس منظر دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون کراچۍ ته تللو. په کراچۍ کې دا ویلو چې کله عدم اعتماد تحریک ناکام شي نو دایبا مولانا فضل الرحمن آصف علي زرداری پیپلز پارټي مرستیال چیرمن دی او سره میا شاباش شریف په نه پریږدي. او د آصف علي زرداری په باره کې دا ویل چې اوس ډیر وخت د لاسونو آزاد نه، خو اوس به د ټوپک نلی مخه و آصف علي زرداری ته وي. نو ګور مسجد صاحب، تاسو ته راځم د بلال بوټو زرداری دته د دې خبرې په جواب کې دا وویل.
جہاں تک صدر زرداری کا کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم، تر کوم ځای چې آصف زرداری ته د وزیر اعظم لخوا د دړکی ور کول معاملې ده، نو دا موږ لپاره د برداشت وړ خبره نه ده. د دې ملک لپاره، د جمهوریت د ودې لپاره، د دې ولس ته معاشي حقونو لپاره، د هغوی د ازادۍ لپاره زموږ کورنۍ او ګوند ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نور بس ده، دا لړۍ باید ودرېږي. نور موږ دا هر څه نشو زغملی.
دا و بلاول بوټو زرداری. ګور مسجد صاحب، تاسو ول دې سره سره بل نور څه داسې پرمختګونه سوي دي؟
بالکل عبدالحی کاکر صاحب مننه تاسو هغه ټول وضاحت پکې وکړلو. نن په اسلام آباد کې د مختلفو اپوزیشن ګوندونو او د حکومت اتحادي ګوندونو ملاقاتونو سلسله جاری ده. د مولانا فضل الرحمن سره د پرویز خټک چې کوم د پیپلز تحریک انصاف غړی هم دی او وزیر دفاع دی، دا هغه رور نن د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړی دی. لیاقت خټک چې نامه ده او په خیبر پختونخوا کې صوبایي غړی هم دی د اسمبلی، هغوی په مولانا فضل الرحمن سره په ملاقات کې او په ملاقات نه پس په لیدو نه پس یې پریس کانفرنس کړی دی او په پریس کانفرنس کې د خبرې اعلان کړی دی چې کوم د تبدیلۍ او د نوي پاکستان داوې تحریک انصاف حکومت کولې هغه دروغجنې وختلې، په دې بنیاد باندې دوی تحریک انصاف پرېږدوي او د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام کې دوی ګډون کوي او په هغه نه پس مولانا فضل الرحمن هم خبری پریس کانفرنس ته دا خبرې ذکر وکړلو چې عمران خان ته واوره تا د کور نه ست خپل کسان د عدم اعتماد اظهار کوي او دا خبره ست د پاره کافی ده چې ته هار ومني او دا تسلیمه کې چې ست خلاف چې کم عدم اعتماد را روان دي هغه به کامیابی
سمده او دې کې ګور او تاسو سبل صدا سوي دي لند لند وایس چې بیا ریپورتونو ته نورم جو
سي دنا علاوه د ان کیو ام یو ګروپ کسان راغلي دي، هغه د آصف علي زرداري سره هم ملاقات کړي دي او هغه نه پس اوس هغه روان دي مولانا فضل الرحمن سره هم د دوی ملاقات روان دي چې په داراتلون کې عدم اعتماد او سیاسي صورتحال باندې خبرې اترې روانې کړي دي. او د دنا علاوه په دې ان کیو ام په کم وقف دي په دې کې عامر خان، امین الحق چې هغه وفاقي وزیر هم دی، خالد مقبول صدیقی، وسیم اختر، دا ټول پکې شامل دي چې کوم د مولانا فضل الرحمن سره د دوی ملاقات شوه دی. او په بل طرف باندې د جماعت اسلامي نن په منصوره کې ایو مهم اجلاس راغوښتي دي چې هغه به هم په دې موجوده چې کوم سیاسي حل ځل روان دي په دې باندې به نظر ساتي او مشورې به کوي چې راتلونکي وخت کې څه فیصله وکړي. د دې نه علاوه چې کوم
وایسته مهرباني
د دې نه علاوه چې کوم د بلوچستان عوامي پارټۍ دا هغه غړي هم د مولانا فضل الرحمن سره قتل کړي دي او خاص کر د مولانا فضل الرحمن چې کوم خبرې شوې دي میډیا سره هغه په دوی د فارن فاندینګ کیس کې دي هغه هم په کلکه توګه باندې ذکر کړي دي او الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه باندې دا زر تر زر کار شروع شي ځکه چې عمران خان باندې عدم اعتماد هم را روان دي او دوی ته غیر قانوني پیسې را روان دي په دې بنیاد باندې چې دوی ناکام شي.
شه اوس دې کې دا سره توسه لند را توسه شه بلکې دا سي دغه ځکه چې وخت کم دی تاسو لند لند کرا توسه نو مهرباني بوي.
د دې نه علاوه دلته مختلف چې کوم اتحادیان دي او چې کوم حکومتي غړي دي هغه هم په خپل کې ملاقاتونه کړي دي، ملاقاتونه کوي او په دې ملاقاتونو کې دوی دا کوشش کوي چې کوم راتلونکي ورځو کې عدم اعتماد د پاره اجلاس غونډه راغوښتل شي د قومي اسمبلی په هغه کې دوی خپل اکثریت وګټي او د اپوزیشن ناکام کی. خو په بل طرف اپوزیشن ګوندونو هم د مختلفو سیاسي جماعتونو سره رابطه روانه کړې دي.
ډېر مننه ګور مسجد صاحب چې تاسو نن په اسلام آباد کې چې کمی حالې ځلې د عدم اعتماد تحریک په حواله باندې د حکومت او د اپوزیشن روانې دي په دې اړه مو تازه حال راکړي. شروز درته غواړو خود تل اوریدونکو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي. د دې لپاره قومي اسمبلی کې دوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي. خو عدم اعتماد تحریک دی څه څنګه په رائے په کې اچول کېږي؟ د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان د ولسمشر په دې کې رول څه وي؟ د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد کامیابولو په صورت کې به څوک د هغه پر ځای کښېني؟ د دې پوښتنو جواب بشیر ګواښ په دې رپورټ کې لټولی دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې دننه پر دې تحریک د رایو اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولی شي د هغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. دې تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رایه ورکوي. که ډېری رایه یې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایه ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو پوه افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل
سپیکر چود روزو که در ندرن را غاری نیشن اسیبلی سیشن نیشن اسیبلی سیشن نیشن اسیبلی سیشن فارمالی موف کدا بیاب موفی بیاب تو ووٹنگ کی بس اگر کائن دانا وای چه اسیبلی سیشن بس را غاری اسیبلی حال کے پلے سینیٹ خود کیس فنکشن نیشتا گر آئین بوتا بک نیشن اسیبلی بزی لیت کئی بل پر چاس رمی جارتی اسو گود رو لیت ممبری
په قومی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومی اسمبلی د غړو شمیر 324 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومی اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 128 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کړې چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامیابی بدل یا نه کامیابی بدل باید د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولی شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابیدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی و چې 128 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوسم جو د خیبر پښتونخوا بنو شار ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له خوا را بل سوي پښتون کمیزي چشګا سبا د خیبر پښتونخوا په بنو شار کې پیلي شي. د ګوند ویلي چې د جرګې هدف پښتنو ته ورپېښې ستونزې څېړل او د هغو د هواري لپاره کړنلاره ټاکل دي. په جرګه کې د ګډون لپاره سیاسي ګوندونو، قبایلي مشرانو، دینی عالمانو، کارپوهانو، لیکوالانو او ښځینه فعالانو ته بلنه ورکړل شوې. دا چې په بنو کې دا مهال د جرګې تیاری په څه حال کې دی، زموږ همکار عمر وزیر هم له بنو څخه را سره د ټلیفون په لیکه دی. عمر وزیر صاحب، تاسو سره کله وایم که لږه مهرباني وکړئ راته ووایئ چې دغه جرګې چیرته ده او دا وخت یې د تیاری په کوم حال کې ده؟
مننه عبدالحی. بالکل، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې کمالوي جرګه حل شوې ده په درې ورځې، او بنو کې به د سبا نه پیل کیږي. د هغې دپاره د بنو شار نه تقریبا 25 یا 30 کیلومتره د بنو ډی خان چې کوم سړک دی غوریوال سره نږدې میرا کرکټ
تاسو ژغ پریسو، یعنی دا کومه سیمه ده؟ که تاسو لږ ځای بدل کړئ نو بیا به
د بنو شار نه تقریبا 25 یا 30 کیلومتره دا بنو ډی خان په سړک غوریواله ته نږدې دغلتا میراخیل کرکټ سټیډیم یا میراخیل د کرکټ لوبغالی دی. په دغه کې دغه جرګه به کیږي درې ورځې چې سبا به پیل کیږي. د دې لپاره تیاریان هم چې کمی جگہ سر ته رسیدلی دي. لوی سټیج هم جوړ شوی دی او د دې لپاره لاندې چې کم ګراوند دی په هغه کې تر زرو پورې کرسۍ فلحال کې خودل شوي دي. که خلک زیات و نو بیا لوی لوبغالی دی چې په هغه کې خلک ځای کېدلی شي. د دې لپاره د امنیت لپاره چې کوم ګامونه
هم دي تر راځم امنیت ته به راځم. کدا راته وسس دا خو چونکې د پاکستان له مختلفو برخو ځا خلک راغوښتل شوي دي که هغه بیا خیبر پښتونخوا دی که بلوچستان دی که کراچی دی یا له پنجاب ځخم دی، نو آیا د میلمنو راتګ د ښار ته شروع شوی دی؟ چیرې دی؟ چرته دی؟ او راځي که نه دی راغلی؟
بالکل همدغه خبره تر اتلم په بنو کې کوم د دوی منتظمین دي. دا غوي سره چې ما خبرې شوې دي نو دوی وایي چې لوی چې کوم پښتانه چې کوم سیاستوال دي د مختلفو ګوندونو فران دي هغه روان دي، خو لا هم چې کوم دی دغه قیدین بنو ته رسېدلی نه دي. دوی نه مدا پښتنه هم وکړه چې دغه چې کوم د مختلفو ګوندونو مشران دي یا نور چې کوم سیاستوالان دي هغه په دې کې ګډون کوي، هغه دپاره راځي. نو هغه به سهار راځي راځي نو دوی وایي چې ډېر روان شوی دی. هغه به د شپې را رسي د مختلفو ګوندونو چې کوم د دوی ملګري دي خپل خپلوان دي یا څه د هغوی سره به پاتې کېږي. هغوی د مختلفو پارټو چې کوم دی هغوی دپاره بندوبست کړی دی. ځینې مشران چې کوم دي هغه به سهار دغه جرګه ته را رسي چې کله دغه پیل کېږي. 9 بجې دوی وخت ښودلی دی، خو دا به لږ وخت اخلي، 10 بجې وروسته دغه جرګه پیل کېږي.
او دې کې عمر وزیر تاسو خپل په ښار کې څه بدلون وینئ؟ رش کش وینئ؟ یا مثال د جرګې پر ښار باندې اثر تاسو وینئ که نه؟
دا خبره یادونه وکم چې دغه جرګه چې کومه دی ښار سره نږدې هم داسې لوبغالی شته. دلته په ښار کې بالکل دننه سپورټس کمپلیکس دی. هر کلم داسې جرګې یا غونډې چې کېږي اکثره په دغه ځایونو کې کېږي، نو په هغې کې بیا په ښار کې خپل نه ګڼه ګوڼه او دغه تیاریانې لیدل کېږي. څومکې دا د بنو ښار نه لرې ځای ټاکل شوی دی، 25 کیلومتره پورې لرې. نو په ښار کې پورې داسې هغه ښکاري نه کوم خلک راځي. البته چونکې هغه د ښار نه لرې دی، په بل سایډ باندې دی، هغه سایډ باندې البته دغه خلک په نظر راځي. تیاریانو دپاره چې کوم خلک دي د لوبغالي په طرف باندې، نو هلته دغه تبدیلي ضرور په نظر راځي.
اخیری پوښتنه کوم عمر وزیر صاحب، هغه دا چې دا وخت چې امنیت چې دی هغه دغه دپاره څه تیاری او چا نیولی دی د امنیت تیاری؟
دا بشک دا بنو پولیس او چې کوم دی بل انتظامیا دا غي د امنیت لپاره چې کوم دی ګامونه پورته کړی. بنو پولیس چې کوم ترجمان دی یا ویان دی هغه تر موږ زمانشاه دا غي تر چې ما اوس خبره وشه، نو دوی وایي چې پولیس چمتو دی د امنیت لپاره ټینګ چې کوم دی ګامونه پورته شوی دی. او ځای پر ځای د لوبغالي سره چې کوم لارې دی هلته پاغه باندې پولیس ګمارل شوی دی او د درې ورځې به چې کوم دی هغه د امنیت لپاره پورا چمتو دی.
شاه خپل د پښتونخوا ملي پارټي لخوازه خم ځکه زیاتره په داسې ځایونو کې ګوندونه خپل امنیت هم نیسي، د هغو لخوازه تاسو ته څه معلومات شته چې خپل تور باندې هغو څه؟
بالکل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لاړخه هم چې کوم کوم کارکنان دي یا دلته چې کوم د دوی ورکر دي د پارټي ځوانان دي هغوی لاړخه هم دغه تیاری شوی ده. لوبغالي ته هلته چې کوم خلک راځي نو دوی وایي چې هلته خپل ځوانان د دوی رضاکاران دغه به هم ولاړ وي. د پانیت معاونیت باندې به چې کوم دی دوی لاړخه هم ټینګ نظر کې کوم دی هغه اثر کولی شي.
ډېره مننه عمر وزیر صاحب، تاسو ته ښه ورځ غواړم. اورېدونکو سبا دا جرګه به پیلېږي او مشال ریډیو به کوشش کوي ستاسو ته شیبه په شیبه باندې د دې په اړه حال درکړي. دا به درې ورځنۍ وي، یعنی 11، 12، 13 مارچ. او دا پښتونخوا ملي پارټۍ راغوښتې ده او په دې کې لیکوالانو، پوهانو، سیاستوالانو، وکیلانو او نورو ټولو ته د بلنه ورکړل شوې ده. نو سبا ځخه بیا مشال ریډیو د دې په اړه باندې تاسو ته د ویډیو په شکل کې، تصویر په شکل کې، د لیکنې په شکل کې او د ریډیو له لارې معلومات درکوي. نو تاسو به د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000 شپېته، 13,500، او ول از درات سواتیا کلو هرتز.
په خیبر پښتونخوا کې د مارچ پر 1 نیټه د بلدیاتي ټاکنو لپاره کمپاین دوام لري. ټاکنې د صوبې په 4 ضلعو کې کېدونکې دي چې پکې جنوبي وزیرستان هم شامل دی. په دې صوبه کې د لومړۍ مرحلې انتخابات په 10 ضلعو کې پروسه ښکال په دسمبر میاشت کې شوي ول. په جنوبي وزیرستان کې د روان انتخابي کمپاین په اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
په سویلی وزیرستان کې د بلدیاتي انتخاباتو د پوره امیدوارو نه خپل کمپین شروع کړای دی. پلادا تحصیل د چیئرمین په نشست امیدوار ایډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي چې دا وخت د سویلی وزیرستان ډېرې سیمو کې خلک موجود نه دي.
ټول خلک په د بلدیاتي نظام ته ډېر په خوشحالۍ سره کمپین ها سٹارټ ته هله زله ها شری دي. کوم شور شوای دی شعور په شروع غلای دی. ان شاء الله کې چې حق ته حق یې سپین تو سپین لئی تو تو تور لئی.
د تحصیل سروکی د چیئرمین په نشست امیدوار شاه فیصل غازی ویایي چې د سویلی وزیرستان سره هم پټانګ او ډیرا اسماعیل خان ضلعو کښې هم خپل کمپین شروع کړی دی.
په سود وزیرستان شه میژو تقریبا ډېر کلیو علاقې ته ویرالي اوویس هم په دن آباد میژ په کلي په کورنه باندې ګرځي او خلک به انتهایي تیور هندی خوشحال هندی. خلک یي چې انشاءالله د بلدیاتي الیکشن چې وشي ها چې کیمه د خلک لوکل کیمه چارې لیارې دي دو په تېزي سره
د پاکستان پیپلز ګوند له طرفه د وڼه تحصیل چیئرمین په نشست امیدوار امان الله وزیر په خپله سیمه کښې د بلدیاتي انتخاباتو د پوره د راون کمپین حال په دا رنګ بیانوي.
حال ځلې راونې دي نو موږ خو کمپین سټارټ کړی دی. دوی په دوی جلسې جلوسونه هم سټارټ شوي دي. دلته چې نورې کومې پارټۍ دي هغې خپل ایکټیویټي شروع کړي دي. خو خلکو ته چې زیو ته یره دو هغه د ادارې د طرفه دي دوی دغه یره لري چې بیا چې داسې نه وي چې دورته بیا هم په الیکشن کښې ادارې دره مداخلت وکړي چې هغه د نیز د اور د اچولې حیثیت پته نه شي.
د سویلي وزیرستان مرستیال کمیشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتي انتخاباتو د پوره مقامي انتظامیه پوره انتظامات کړي دي.
دا الیکشن انشاءالله سکیجول دی 31 مارچ 2022 لپاره. او څومره نومینیشنز خلکو چې جمع کړو د هغې سکروټنی هم شوې ده. ټول کینډیډیټس فاینلایز شوي دي. اوس زموږ پولینګ سټیشنز هم فاینل شوي دي. اراؤنډ 276 پولینګ سټیشنز دي په ټول ساؤتھ وزیرستان کښې. ته مونږ کوم سیکیورټی پلان دی او روټ پلان دی په هغې باندې کار روان دی. د کینډیډیټس طرف نه چې کوم کمپین دی هغه هم روان دی. بر هغې ځي کارنر میټینګز دي چې د هغې د خپل کوم هغه پولیټیکل کنوینسینګ دی هغه کوي لګیا دي. نو انشاءالله مونږ امید لرو چې دا لوکل ګورنمنټ الیکشن چې په ساؤتھ وزیرستان کښې کېږي دا به پوره امن طریقې سره کېږي.
په سویلي وزیرستان کښې د درې تحصیل چیئرمین نشستونو د پوره 43 امیدوارون دي او د ویلیج نیبرهوډ او جرنل کونسلرونه د پوره 325 امیدوارون دي او د کسان کونسلر د پوره 390 او د یوت په نشست 302 او د اقلیت په نشست باندې 2 امیدوارون دي. د بلدیاتي انتخاباتو دغه امیدوارونو کښې 143 ښځونه هم امیدوارې دي. په سویلي وزیرستان کښې د بلدیاتي انتخاباتو د پوره د رجسټر ووټرونو شمېر 4,16,449 دی. د الیکشن کمیشن له طرفه اعلان شوی په 1 مارچ په ورځ وو د سویلي وزیرستان ووټرونو په بلدیاتي انتخاباتو کښې د خپل ووټ حق و استعمالوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خپرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خپرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خپرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ری د خبرونې نیمای ته را رسیدلو. په دومره نیمای کې د افغانستان او خیبر پښتونخوا په اړه رپورټونه لرو خو دا به وروسته وي. او اوس هم 5:00 شوي دي. احمد چازمي به د خبرونو لنډیز واوروي.
د
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی چې په دا وروستیو کې د حکومت پر ضد د کراچی څخه تر اسلام آباد د ولس احتجاجي لاریون پر عمران خان د بې باوري لوی ثبوت دی. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې د خپل ګوند له مشرانو سره یو ځای یوې خبرې غونډې ته وکړه. دا لا غوړسته چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په کراچی کې یو لاریون ته په وینا کې وویل کړه د پر ضد د اعتماد تحریک ناکامه سي، نو دوی به د حکومت مخالف ګوندونو د مشرانو پر ضد سخته قانوني کاروایی پیلوي. ټاکل شوی چې سر له سبا به د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب درې ورځنۍ پښتون قومي جرګه پیلېږي. د دې جرګې لپاره د بنو په میراخیل کې چمتووالی نیول شوی او د شاوخوا 1000 کسانو د ناستې لپاره چوکۍ ایښودل شوی دي. د شمالي وزیرستان پولیس په قبایلي ضلع کې ډیپټي کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو د پریکړې پر ضد په احتجاج دي. پرون د میرانشاه پریس کلب مخته د احتجاج په مهال د شمالي وزیرستان د پولیس مشرانو وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا حکومت خپل دغه پریکړه بیرته نه وي اخیستې، نو تر هغو به د پولیو کمپاینونو او مارچ میاشت کې د کېدونکو بلدیاتي انتخابات پر مهال له ډیوټي بایکاټ وي. د روسیې لخوا پر اوکراین تر بریده وروسته د مسکو او کیف ترمنځ پر لوړ کچ لومړی خبرې اترې ناکامه شوې او د یو احتمالي اور بند او له جګړې ځپلو سیمو څخه د ولسي وګړو پر ایستلو سلانه ده شوې. دا خبرې اترې نن په ترکیه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه اوکراینی سیال دیمیترو کولیبا ترمنځ تر هغه وروسته وشوې چې د روسیې لخوا د اوکراین په معاصر شوي ښار ماریوپول کې پر یو زیږنتون برید نړیواله غوسه پارولې ده. او په نیوزیلند کې د شوز نړیوال کرکټ جام 500 سالي ولر کې نیوزیلند هنت په دوش په تمنډه ماتې ورکړه. سبا پاکستان له سویلي افریقا سره سیالي کوي.
تاسو مشال ریډیو ریاو سم د افغانستان په اړه یو څو ریپورتونه. پر افغانستان تر طالبانو تر واکمنۍ وروسته د مدني ټولنې فعالان، هنرمندان او د پوهنتون استادان نیول سوي چې پکې ځینې خوشې سوي او ځینې لا هم د دوی په بند کې دي. تازه نیونه د افغان مشهوري کامیډین ندیمه ده چې طالبانو پروند بیرته خوشې کړه. طالبان وایي دا نیونې د خلکو د خوندیتوب لپاره کوي او چې څوک یې نیولي لاغه سره لاغوې پښتنې ګروژنې کړي او بیا خوشې کړي دي. په دغه ستاسو پام د ریپورټ راړوم چې د یو فعال ژغه پیلېږي.
د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټوله غوښته
د کابل خار د پولیس سرخ اوسیدونکو دی. دای چې کابل کې دی او په هانتون استاد دی، د موضوع د حساسیت له کبله نغوري نومې په دې راپور کې واخیستل شي. خو یې نګدې درې میاشتې مخکې ورته له افغانستان څخه د وتلو زمينه برابر شوه. خو دای زکه ولر نه روچې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې خلکو ته به په حکومت کې د کار لپاره یو خوندي چاپیریال برابر کړي. خو سوي د په هانتون د استادانو په ګډون د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو نیول نیولو اندیښمن کړی دی. د پوهنتون د دې استاد په خبره د طالبانو حکومت لخوا د خلکو نیول سم کار نه دی او د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ به واټن لا زیات کړي.
د دلیل او پلمې پرته د پوهنتون د استادانو د مدني ټولنې د خړو نیول کېدل د ټوله غڅې چې خلک یې تمنه لري. بیا له دا چې خلکو انکار کوي وایي چې دا کسان یې نه دي نیولي، خو نیول شوي کسان له خوش کېدو وروسته وایي چې طالبان نیولي. دغه څه چې اعتبار ته د مرسی او د خلکو باور کم
او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت.
روینا د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د تلورم کال محصله ده. دا وایي چې تر دې وړاندې به یې پانتون کې په سیمینارونو کې په آزاد ډول خپل غږ او لیدلوری له نورو محصلینو سره شریکوه. خو په خبره یې اوس د طالبانو له حکومت څخه ویره د دې لامل شوي چې آن خپل ټولګیوالو سره په ډاډه زړه نه کیسې وکړي او نه هم خپل لیدلوری شریک کړي.
د طالبان حکومت باید زغم ولري، حوصله ولري او د ټولو خواو غږ واوري تر څو به خلک ونیسي او څومره نور کسان به ونیسي. دا د ستونزه حل نه ده، بل نور ستونزه رامنځته کوي او په دې کار سره صرف د خلکو او حکومت ترمنځ واټن رامنځته کوي او ځوانان هم په اوسنۍ حکومت بے باره کیږي. اوسنۍ حکومت باید د دې کارونو پر ځای د ځوانان پر باور جوړونه کار وکړي.
د یادونه ده چې د اگست 15 پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو قشرونو په لسګونه کسان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي چې بیرته خوشي شوي. خو د یو شمېرو په اړه ادعا کیږي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. په دې نیونو کې معترضې ښځې، د پوهنتون استادان، مدني فعالان او هنرمندان هم شامل دي. په تر ټولو تازه مورد کې افغان کومیډیانه ندیمه مشهوره په پتینګره کاکۍ هم د طالبانو له بنده خوشې شوه. د نوموړي ورور داستان نور ازادي راډیو ته ویلي چې خور یې له شاوخوا درې اونیو بند وروسته بیرته خوشی شوې ده. هغه دا هم ویلي چې له ندیمې د طالبانو په کورنۍ او چارو وزارت کې تحقیقات کېدل. خود طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب او امنیت او ثبات لپاره کوي.
هیڅوک هم نه ظلم سره سوی که څوک نیول شوي تحقیق پای ته رسېدلی بېرته خوشې شوي دي. چانه وضاحت غوښتل سوی دی او څوک کېدای شي په ځینو وختونو کې اشتباه پېښ شوي وي بېرته هغه رفسی دی معذرت په غوښتلو بېرته خوشې شوي کور ته تللي. ځینې امنیتي پېښې او ځینې دعوې او ځینې مسایل شته چې هغه وجه نه حکومت وظیفه لري توقیف ولري. حکومت وظیفه لري د امنیت د تعمین لپاره نیونې ولري، توقیف ولري، معلومات ولري، ریسرچ ولري، د خلکو اموالو دعوه او دنګله دا شیان
د سیاسي چارو یو شمیر شونونکي او لدې ډلې نجیب ننګیال وایي په افغانستان کې داسې رژیمونه مخکې هم تیر شوي خو بقایې نه ده کړې. نوموړی وایي کوم رژیمونه چې بشري حقونو ته درناوی ونه لري لنډ وي.
تاسو د افغانستان په اړه رپورټ اوریدئ. افغانستان په ختیځ کې خبریالان بیا وایي په افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په ډیرو مواردو کې معلومات ته لاسرسی نه لري. دوی په یوه ناسته کې له طالب چارواکو وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ورته اسانتیاوې برابرې کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
دا ناسته چې د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایت یو شمیر خبریالانو پکې برخه لرله، په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په کوربتوب د مارچ په 9 نیټه په جلال آباد کې ترسره شوه چې خبریالانو پکې له چارواکو وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ورته اسانتیاوې رامنځته کړي. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې مرستیال ایمل ظاهر هم د دې ناستې یو ګډونوالو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالب چارواکي دې په خبریال باور وکړي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې خبریالان له یو لړستونو سره مخامخ دي. زموږ هیله د نوي حکومت له حاکمو چارواکو دا ده چې دوی د خبریالانو ته د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي او په خبریالانو دې باور وکړي. دوی په ادارو کې مسلکي وایندویان وټاکي، د دوی وایندویان د خبریالانو سره ښې اړیکې وساتي، خبریالان د دوی سره ښې اړیکې وساتي او د دې تر څنګ دوی د خپلو وایندویانو د ظرفیت لوړونې په خاطر باندې دوی د پاره روزنیز ورکشاپونه برابر کړي تر څو دغه ستونزې حل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي ول چې د رسنیو لپاره چې په خوا کوم قانون جوړ شوی تر هغې چې بل قانون ورته جوړیږي د جمهوري نظام قانون د اعتبار وړ دی. خو محمد آصف شینواری چې په ننګرهار کې د یوې بهرنۍ راډیو سره خبریال دی ویل د رسنیو په پخوانی قانون کې ټولې ادارې په دې مکلف دي چې رسنیو ته پر وخت معلومات ورکړي.
ذبیح‌الله مجاهد څو ځل خپلو څرګندونو کې ویلي چې د رسنیو قانون چې پخوا و د دوی د مطالعې نه وروسته هغه کوم ځانګړی مشکل نه لري تر هغې چې بل قانون جوړیږي دا د اعتبار وړ دی. زموږ هیله دا ده چې که چېرته دا قانون د اعتبار وړ وي باید د هماغې په اساس د رسنیو سره چلن وشي. د دې تر څنګ د معلوماتو د لاسرسي قانون چې دوی خپله تایید کړی چې دا موږ مطالعه کړی کوم مشکل نه لري زموږ د آنده د باور وړ دی تر هغې چې بل قانون جوړیږي. هغې قانون ټول ادارې مکلف دي چې رسنیو ته معلومات ورکړي. نو هیله ده چې دا قانون باید عملی شي ټول کې، یوازې چې په کابل کې عملی کیږي باید په ټول ولایتو کې عملی شي.
د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ولایتي استازي وخت نه وخت د ځایي چارواکو تر څنګ په مرکز کابل کې له مسؤلینو سره معلوماتو ته د نه لاسرسي ستونزې شریکوي او هغوی د اوارولو ډاډ ورکوي.
په څلور دېرش ولایتونو کې زموږ ولایتي همکاران له چارواکو سره کښېني، هغوی سره دغه د اطلاعاتو د لاسرسي او ځینو نورو برخو کې چې څه ستونزې د خبریالانو دا ورسره شریکوي او عدالت غوښتنه کوي.
په دې ناسته کې د ننګرهار امنیه قومندانې ویان عبدالبصیر زابلي هم برخه اخیستې وه. نوموړي خبریالانو ته د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د اسانتیاوو برابرولو ژمنه وکړه.
د خبریالانو لپاره جلا یو ګروپ جوړ کړی دی، واټس اپ ګروپ، چې هر خبر ما ته رسیږي اول لوارې زه د خبر په ګروپ کې نشروم او هغه ګروپ چې ما جوړ کړی دی په هغه کې یوازې خبرې اعلان دي. په بیا چیرې یو ملګري پوښتنه کړي یا د ټلیفون د لارې یا صوتي اواز په کاري هغه ته مو پر هغه وخت باندې کلیپ ورکړی دی.
په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټي مسؤول وایي د تیر کال د اګست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ورسره ثبت شوي چې یو تن پکې وژل شوی، یو تن ټپي شوی، سلور ډبول شوي، درې تنه د راپورټ کولو پر مهال ګواښل شوي او له راپور چمتو کولو منع شوي، دوه تنو ته ټیلیفوني ګواښونه شوي، دوه غږیزې رسنۍ په موقتي ډول د چارواکو لخوا بندې شوي، و راډیوګانې د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او په ټوله کې ټولې رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي. که اقتصادي ملاتړ یې ونه شي نو په راتلونکي کې به یو شمېر نورې رسنۍ هم خپلې خپرونې بندې کړي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ. اوسم شمالی وزیرستان ته ځو. شمالی وزیرستان پولیس په قبایلی ضلع کې مرستیال کمشنر ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو د پریکړې پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي تر څو حکومت دغه پریکړه بیرته وانخلي تر هغه به د پولیو کمپاینونه او مارچ میاشت کې کېدونکي بلدیتي انتخابات پر مهال ډیوټي بایکاټ کوي. دوی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت له یاد پریکړې سره به پولیس نظام کمزوری سي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د ځانګړي معاون بیرسټر محمد علي سیف وایي مرستیال کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو پریکړه په صوبایي کابینې غونډه کې سوي چې هدف یې په قبایلي سیمو کې پولیسو ته په کار کې اسانتیاوي پیدا کول دي. رپورت عمر دراز وزیر راکوي.
خیبر پښتونخوا وزیر لاله خوا خپلې کابینې لپاره یو اگزیکټیو سمری لیکلی شوی چې په هغې کې قبایلي اضلاعو کې مرستیال کمشنرانو ته مجسټریټ اختیارات ورکړلی شوي، چک پوسټونو باندې پولیټیکل محرر ستعیناتي او داسې نور اظهار شوی. د شمالي وزیرستان نوې پولیسو د دې په ضد احتجاج پیل کړی، دفترونه یې تړلي. میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاج او خبري غونډه کې پولیسو مشرانو وویل چې دا کله هم نه مانی. د پولیو مهم ډیوټۍ بایکاټ کړي. بلدیاتی ټول ټاکنو کې هم د ډیوټۍ نه بایکاټ اعلان وکړو. د شمالي وزیرستان پولیسو ډی ایس پی سید جلال مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت دغه اقدام په ضد احتجاج دی. 15 مارچ ته پېښور بغیناران کې لوی احتجاج رابللی. حکومت په ځای ده دی چې بیا زوړ نظام ته لاره هواروي. پولیس نظام مضبوطی لپاره د ګامونه واخلي.
پشپا کې پکی به نت کې دا قانون راولي. پولیس کوم دا درې کالو نمند تر لیکلې دي دا د ډی سی انډر شي. موږ دا وایو چې دا بالکل د ډی سی انډر نشي. پولیس به خپل ځای خپل کار کوي، ډی سی به خپل دی خپل کار کوي. تور تیارې شاته چې کوم تل دی اغا قبایلی ولستا او قبایلی فورس تا دا قبل قبول نه ده.
نوموړی وویل حکومت په قبایلی اضلاعو نوې نوې تجربې بند کړي. یو ځل چې خیبر پښتونخوا سره انضمام شوی نو دغه نظام دې پیاوړی کړي. دغه پوښتنه مو چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د اطلاعاتو معاون خصوصي بریسټر محمد علي سیف نه وکړه نو دوی وویل چې دغه پریکړه پخوانی نظام بحالی نه بلکې پولیسو کار کې سہولت جوړول دي.
کابینی اجلاس کے فیصلے شے ہوا چھے ڈپٹی کمشنر کمشنرز تبا دا جسٹس آف دا پیس چھے کم اختیار دے اب اور تور کڑی کی گی او دا دے مقصد داو چھے دا پولیس چھے کم کار دے پاگے کے سہولت ملو شی کل چھے دا ایف آئی آر پہ اندراج کے سا قانونی سو کمی یا سا مسئلہ بھی نو وقت نزائے کی گی مقصد دا پولیس نے اختیارات غستل ندی نہ چھے دے نو دا دے مقصد سا زور نظام طرف تا بیا سفر کول دی نظام نوے نوے چینج شوے دے نو ډیری مسائل داسې دي چې داغې په وجه مقدمات او اندراج یا داغې تفتیش پاغې کې مسائل جوړیږي لګیا دي. د اصلاح لپاره دا اختیارات ورکړي دي.
خو پولیس او ځایي خلک وایي چې حکومت بیا قبایلي زیلو زوړ نظام په طرف ګامونه اخلي یا بیا د پولیسو واک کمزوری کوي. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول دا وړ وایي چې بیوروکراسي نه غواړي چې اختیارات پولیسو سره وي. که دغه نظام ښه وي نو په نورو بندوبستی سیمو کې د هم حکومت لاګو کړي.
بیوروکراسي نه غواړي چې قبایلي اضلاع کې د ډی پی او سره پولیس سره اختیارات وي. هغه ډی سي طرف ته زور کوي ځکه چې مرجر نه پس د پیسو لارې دی هغه ورو تړلې شوي دي. اوس دوی په یو نه یو طریقې سره کوشش کوي چې بیا غ زور نظام طرف ته شی وغځوي. اوس پورې دا نظام روان و، پولیس په اف آی آر هم درج کولو، پولیس په خپل کار هم کولو.
د شمالی وزیرستان پولیسو احتجاج سره سره خپل دفترونه تړلی، اف آی آر کډکولو یې بایکاټ کړی، اعلامیه یې جاری کړی چې چک پوسټونو څخه هم خپل پولیس سرتیری واپس راولي. تر هغې احتجاج کوي چې دغه پریکړه حکومت واپس اخیستی نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومه وي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو په شمالي وزیرستان کې د پولیسو د هرتال ریپورت واوریدی تر اعلان لمخه، خو هلته بیا په سوات کې پرون وخته منګوره کې چارباغ او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د سوات اکسپرس وی دومې برخې جوړولو په ضد احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي چې موټروی کې د سوات د عامو خلکو 18 کناله د کروندې او آبادۍ مځکه راځي او دغه دوی ته قبول نه ده. د مظاهرېچیانو مشرانو پریس کلب کې خبر اعلان ته وویل چې که چیرې د موټروی لپاره نقشه بدله نه سوه نو دوی به تر دې هم سخت احتجاج وکړي. بلخوا په سوات کې د ترقیاتي کارونو مشر فضل رحیم وایي چې دغه یوه سیاسي مسله ده او بیا هم مطالبه کوونکي خلک دي د وفد په شکل کې ورسي او له دوی سره د رابطه وکړي چې خبرې اترې پر وکړي. تفصیل به له سوات د نیاز احمد خان په رپورټ کې واورو.
د سوات تحصیل چارباغ او خوشا اوسیدونکو منګور نشاد چوک کې د حکومت په ضد په دې احتجاج کوي چې سوات موټروی 80 کیلومتره سړک چې د چکدرې نه تر پتیپوره پورې جوړیږي او ورته حکومت 75 ارب روپۍ هم ایښو دي. احتجاج کوونکي وایي چې د 13 میاشتو راستې دوی احتجاج کوي خو حکومت دوی ته څه قسمه پام نه کوي، ځکه اوس دوی مجبور دي چې نور سخت احتجاج شروع کړي. احتجاج نو وړاندې د مظاهرې مشري کوونکو پریس کلب کې خبر اعلان تو ویل چې د ایکسپرس وے سړک د سوات سیند نه په زرګونو فوټه لرې په آباد ځمکه جوړوي، ځکه دوی پرې راضي نه دي. چارباغ اوسیدونکو اعجاز الحق چې پکې په زرګونو فوټه ځمکه راضي وایي،
18 کنال ځمکه د سوات اوار ځمکه، اوار ځمکه ته علي د دې سره با د سوات انسانان نو چې د سوات زناورم د دې سره ایف ایف کیږي. من خو اول مطالبه کو، خواست کو، جرګه کو، که جرګې ته څوک نه کینی، خبرې ته نه کینی، په دې خبرو دا کمی خبرې چې ما وکړې، وکیل صاحب وکړې، په دې خبرو حکومت زمنګ سره ټیبل ټاک ته کینی، بالکل مونږ تیار یو چې کم ځای وای الته سره کینو، په دې خبرو سره خبرې اترې کو، که نه کینی نو دا ځمکه مونږ له چا په خیرات کې نه دی راکړي.
دا تحصیل بریکوټ شموزو عمر علي وکیل وایي چې د هغه او د خاندان په زرګونو کې نال ځمکه د موټروی نه په دې وجه متاثر کیږي چې د ځمکه په منځ کې سړک جوړول کیږي او دغه سړک بعد د نور ځمکې نه شل پوټه چوت وي. د تور لګوي چې حکومت د ځمکو بچ کول لپاره جوړ کړی شوی قانون هم سرغړونه کوي او د سواد د مودې راسي جوړ کړی شوی د وبخور نظام تباه کوي.
د دې سره یوازې زمونږه ځمکې نه تباه کیږي، زمونږه لار تباه کیږي، زمونږه ولی تباه کیږي، زمونږه لختي تباه کیږي، زمونږ ارابي تباه کیږي. په کار دادا لکه زه به تاسو د خپل کلی خبره وکم، زمونږ په کلی کې چې کوم غټه ولتلی دا غینه ټول شموزه د دې را پوري دا غینه د ځمکې وبخور کیږي. هغه ولچی کما ده هغه په دې کې مکمل راځي.
د احتجاج کوونکو په اړه د سوات نه ترقیاتی کارونو مشر ډایرکټر چیرمن او د اسمبلی غړی په ځل کې وایي چې دې وخت کې دا احتجاج سیاسي دی، بلدیاتی ټاکنې را روانې دي او دا خلک حکومت بدناموي.
زه دا ریکوست کوم چې تاسو کمیټه جوړه کړئ، تاسو لس کسان وایي دولس کسان هغه پر خو خلا او هغه کمیټه به چې منسر صاحب سره کینی د کمیسر سره دغه زمند په اړه قابلیت خو د ډیر عزت نه کې دوسر مون څنګه کینو دا هیڅ خبره نشته.
د سوات موټر وی دویم پړاو پروژه خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې منظور کړی و چې پکې 100,000 کینه لزمکه لاندې راځي. حکومتي چارواکي وایي چې سکم 2.5 روپۍ به ولسته د زمکو قیمت ادا کوي او دغه پروژه سره به ځای خلکو ته تک کې اسانتیا راشي او سیلګرۍ ته به وده میلاو شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
د خوست پاړه د سپورت رپورت لرو. خطر دی لمخبه خیبر ضلع ته لاړ سو. خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی چې په تورخم کې یو وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پیوار کارډونو تصدیق لپاره به کارو او د پاسپورت او ویزې پرته به ورته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکول. دغه سہولت په دې وروستیو کې یوازې ناروغ مېرمن او ماشومان ته ورکړل شوی، خو د دې مرکز تړل کېدو سره ختم شو. افغان وګړي به یوازې په پاسپورت او په ویزه باندې پاکستان ته تګ راتګ کولای شي. افغان وګړي وایي د دام سره دوی یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شي او په کار د په تورخم ورته نرمي پیدا کړل شي. په دې اړه له خیبره زموږ همکار فرهاد چنواری رپورټ لري.
د خیبر وی انتظامی چارواکی چې خپل نوم او غږ پرولې نه غوښتل، د مارچ په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان نېشنل سکیورټی اډوایزر په امر په تورخم کې د نادره د تصدیق دفتر تړل شوی. په دې دفتر کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تذکره او پی او آر کارډ باندې تګ راتګ کوونکو افغان وګړو تصدیق کېده او پاسپورټ او ویزې پرته به د سفر اجازه ورکول کې دا خوست پرې تګ راتګ نشي کولای او یوازې په پاسپورت او ویزه باندې به زیرازي. افغان وګړي وایي هغه سہولت ری واخیستل شو چې یو ناروغ تن سره به یو تن یوازې په تذکره تلای راتلای شو او دې ګام سره دوی یو ځل بیا ستونزو سره مخ شول. په پیښور کې د افغانانو د ټولنې یو مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي
منګه الته مړ ژوندۍ غم خادي پوله پټي جایدادونه لرو تګ را تکو نو دا به موږ په څه کوو؟ دلته اوس پاسپورت نه لرو، پاسپورت زما ایکسپیر شوی ده، دا به زما افغانستان ته څوک به پاسپورت جوړوي؟ دا خو موږ سخت ستونزو سره مخامخ کیږو. مخکې تور هم په موږ څومره سخت ده چې پاسپورت نه را پرېږدي نه، او اوس له دې خوا به څوک په پی آر کارت او تذکره نه پرېږدي. دا خو داسې ستونزو سره مخامخ شو چې افغانستان اقتصاد او د پاکستان اقتصاد ته غټه ضربه لري. ضربه په دې لري چې دغه ټول افغان مهاجرین چې دلته دېره دي، دوی دلته آزاد تجارت کوي، دوی تګ راتګ کوي، هلته مالونه ورکوي افغانستان کې، وګریان اخلي، پیسې دلته راځي.
یو بل افغان وګړی احسان الله وایي چې په تورخم ناروغه کسانو ته ډیر مشکل جوړ شوی او څو څو ورځې په لیکو کې ولاړ وي او اکثر پکې پاکستان ته را داخل نشي.
زیاتره مریضان راشي خواګیټ کې شپم پی راشي، هغه سخت بیماری نو تر څو بخور تر رسیدي بس حالات ډیر خرابېږي، بیا بازی را پریم نه دی بیرته زی.
په تورخم 2014 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د قانوني اسنادو نه بغیر پرې څوک سفر نشي کولای، خو په دې ورستو کې پرې په ناروغانو مېرمنو او ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی او آر کارډ باندې هم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې و. د خیبر انتظامی چارواکو دا تصدیق هم وکړ چې دوی دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی. په تورخم د افغان وګړو په تذکره او پی او آر کارډ باندې تګ راتګ په داسې حال کې تړل شوی چې د مارچ په 14 په پیښور کې په کوچا رسالدار کې د جمعې د لمونځ په وخت په یو جومات کې ځانمرګی برید شوی و چې په نتیجه کې څه باندې 60 کسان وژل شوي وو او تر 115 او زیات جوبل شوي وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوسم د خبرونه ورستی رپورت ته او غم خوست په خوست کې د بیلابیل ورزشونو لوبغاړي په دې ولایت کې د سپورتي میدانونو د جوړولو غوښتنه کوي. خوستي ورزشکاران زیاتوي د سپورت د اساسي او معیاري میدانونو په نشټون کې شیلوبې نسی ترسره کېدلای او نه سپورت د پام وړ پرمختګ کوي. بلورته د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په خوست کې د لوبو لپاره د اساسي میدانونو د نشټون ستونزې مني او وایي چې په دې ځای کې به د سپورتي میدانونو جوړولو ته ځانګړې پاملرنه کوي. نجیب الله خیل رپورٹ لري.
پوستی ورزشکاران وای په دې ولایت کې د لوبو لپاره د اساسي او معیاري میدانونو کمښت د ورزش د پرمختګ مخه نیولې ده. خوستی ورزشکار جمال چریدیر شکلونو والیبال کوي وای په دې ځای کې نه د استعدادونو کمښت او نه تماشا لګیده، خو د لوبو مناسب ځایونه نشته.
موږ یو جمنیزم ته ډیر عاجل ضرورت لرو او متاسفانه تر اوسه پورې موږ د والیبال جمنیزم نه لرو. موږ شنه اسمان ته سوړه ته غرمه ته والیبال کو، تماشا ډیر په تکلیف وي، خلک ډیر په تکلیف وي، او حتی چې موږ والیبال تماشا به خیز یوت لرو، ولی بلارون ډیر زیوت لرو، خو لیکن جمیزم نشټواله دی واجنه مونږ تماشا ډیر په تکلیف وی، ورزشکارون هم ډیر په تکلیف وی.
د والیبال د لوبي ترینر استاد محمد صدیق هم په ټول خوست کې د والیبال د لوبي د یو جمنازیوم نشټون د دوی د ورزشي فعالیتونو پر وړاندې له اساسي ستونزو څخه غنی.
د جمنازیوم نه بغیر لوبي نه تر سره کیږي. په عمل کې تو سوي نه چې د شنلو اسمان لاندې لوبي ډېرې ګرانې تمامېږي د ورزشکارانو دپاره. دا چې موږ جمنازیوم لرلی لکه څنګه چې په غزنی کې دی، په مزار کې دی، په هرات کې دی، نو خوست هم همداسې د افغانستان یو ولایت دی.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په خوست کې د اساسي او معیاري میدانونو د نشتون ستونزه مني او وایي چې د امکاناتو په صورت کې به په دې اړه اقدام کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن په خوست کې د یوې سپورتي غونډې ګډونوالو ته په دې اړه وویل:
هغه وادي چې سړی پر کولای شي هغه به کوو. جمنازیم مصارف ډیر غواړي، خوست ضرورت لري، واقعیت دا ده چې ضرورت لري. که زه وتوانېږم یا د جهاني اولمپیک څخه او یا د کورنیو بودیجې څخه توانایي پیدا شي، انشاءالله العزیز په لومړیتوبونو کې به خوست ته ځای ورکوو چې جمنازیم ولري.
د رسمي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په خوست کې ثبت شوي خواوشا 40,000 کسان د والیبال، فوټبال، کرکټ او یو شمېر رزمي لوبو په تمرینونو لګیا دي. د خوست د بیلابیلو لوبو یو شمېر ورزشکاران د هیواد په کچه په ملي لوبډلو کې هم لوبیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ریاوسم د خبرونی په پای کې احمد چازمی توار کو سی پتلو تلو کې د خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي چې په دا وروستیو کې د حکومت پر ضد له کراچي څخه تر اسلام آباد د ولس احتجاجي لاریون پر عمران خان د بې باورۍ لوی ثبوت دی. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې د خپل ګوند له مشرانو سره یو ځای یوې خبري غونډې ته وکړه. بلاول دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په کراچي کې یو لاریون ته په وینا کې وویل چې کله د ده پر ضد د اعتماد تحریک ناکامه سي، نو دوی به د حکومت مخالفه ګوندونو د مشرانو پر ضد سخته قانوني کاروایي پیلوي. تاکل سوی چې سر له سبا به د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوربتوب درې ورځنۍ پښتون قامي جرګه پیلېږي. د دې جرګې لپاره د بنو په میراخیل کې چمتووالی نیول سوی او د شاوخوا 1000 کسانو د ناستې لپاره چوکۍ ایښودل سوی دي. د شمالي وزیرستان پولیس په قبایلي ضلع کې ډیپټي کمشنرانو ته د مجسټریټ اختیارات ورکولو د پریکړې پر ضد په احتجاج دی. پرون د میرانشاه پریس کلب مخته د احتجاج پر مهال د شمالي وزیرستان د پولیس مشران وویل چې تر څو د خیبر پښتونخوا حکومت خپل دغه پریکړه بیرته نه وي اخیستي، نو تر هغه به دوی د پولیو کمپاینونو او مارچ میاشت کې د کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال له ډیوټي کولو څخه بایکاټ کوي. د روسیې لخوا پر اوکراین ته برید وروسته د مسکو او کیف ترمنځ پر لوړ کچې لومړی خبرې اترې ناکامه سوي او د یو احتمالي اوربند او له جګړې ځپلو سیمو څخه د ولسي وګړو پر ایستلو سلا نه ده سوي. دا خبرې اترې نن په ترکیه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه د اوکراینی سیال دیمتری کولیبا ترمنځ تر هغه وروسته وسوي چې د روسیې لخوا د اوکراین په محاصره سوي ښار ماریوپول کې پر یو زیږنتون برید نړیوال غوسه پارولې ده. او په نیوزیلند کې د شزو نړیوال کرکټ جام 50 اوریزو سیالیو کې نن نیوزیلند هند ته په دوش پته منډو ماته ورکړه. سبا پاکستان له سویلی افریقا سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې اته لوبډلې برخه اخلي او پایلو به د اپریل پر درېم نیټه کیږي. تر دې دمه په پوینټس ټیبل کې استرالیا لومړی مقام لري او پاکستان چې تر دې دمه ټولې لوبې بایللې وروستی مقام لري.
له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو هم په دې سپو ډیوه راډیو اوریدای سئ. عبدالحی کاکړه، مچ حازمي او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.